السلام علیکم وخت په خیر د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانکزی د قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي راډیو د خبری پروګرام وړاندې کوم. خبری پروگرام کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. د امریکا له شارج دفیر سره په ګډه نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان ځانګړیو ځواکونو شمیر به تر 2 کاله پورې 150,000 ته ورسوي او همداراز به هوایي ځواک هم پیاوړی کړي چې په دې سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې ډیر پرمختګ وکړي. په بهرنیو راپورونو کې اموري چې قطر او ایران بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې برقراره کړي. دوی منیمایي مو د کورکلی او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام ته ځانګړي ده. خو لومړی تر هر څه مخکې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د پوتونو قومندان جنرال جان نیکلسن وسوالو طالبانو ته وویل چې پر خپلو خلکو دې جنگ بند کړي. په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر په ماین الوته یو څلور تنه پکې وژل سوي دي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمېر مهمو ملکي چارواکو سره وکتل او د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې ورسره وکړې. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د نورو غړو هیوادونو د پوځونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي. جنرال نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې لپاره به د افغانستان د حربي پوهنتونونو او د پوځي زده کړو په مؤسسو کې د ناتو د سلاکارانو شمیر زیات شي، د افغانستان هوایي ځواک به پیاوړی شي او زیات سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به وروزل شي. جنرال جان نیکلسن وویل امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ناکامه نه شي.
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as Afghanistan's security.
دوی موږ په افغانستان کې ناکام نه سوز موږ ملي امنیت د افغانستان او زموږ د ټولو شریکانو او متحدانو امنیت پر دې متکی دی. طالبانو ته ساده انتخاب پرېږدم او هغه دا چې د خپل وطنوالو پر ضد جنگ بند کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د قومندان سرګند کړ چې تروریستانو ته د واشنگتن پیغام ډیر واضح دی او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پاکستانی چارواکو تر سوالی دی. په پاکستان په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر نن په ماین والوت او څلور تنه پکې ووژل شو. د کاپیسا امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا چاودنه نن غرمه د نجراب ولسوالۍ په درې پته سیمه کې شوې. دوه پولیس او دوه دولتي کارمندان پکې وژل شوي دي. د کاپیسا امنیه قومندان ویلي چې ماین وسلوالو طالبانو د پولیسو ګزمې ته یې شوی وو، خو د پیش مسؤلیت طالبانو یا کومې بلې ډلې لانه دی اخیستی. د غزنی د امنیه قومندانۍ سرپرست د زنخان ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. مصطفی معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا د زنخان پر مرکز حمله کړې وه او یو شمېر پوستو ته یې ورچولې وو چې لامل یې امنیتي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له سیمې په شا شو.
زموږ ځواکونه څنګه دي چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو موقع سره ورسېدل او د دې د پرمختګ مخنیوی یې وکړو او دوی ورتوزل چې پوستو او ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړو نن سهار ادعا کړې وه چې د زنخان مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمېر مهمو ملکي چارواکو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژۍ ته څرنګه ځواب ورکړي. د پاکستان ورځپاڼې ډان نن وویل چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزیر جوا خواجه آصف په هغو کسانو کې و چې نن یې د پاکستان د ملي امنیت شورا په دې مهمه غونډه کې ګډون درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړه. ویل چې واشنگتن نور دا نشي زغملی چې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیه تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا ترسیم هڅې کوي او ټینګار یې وکړ چې واشنگتن به دا ونه مني چې روسیې کریمیا له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. جیمز ماتیس او یو شمېر نور بهرني چارواکي نن له پخواني شوروي د اوکراین د خپلواکۍ د اعلان د شپږویشتمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره په کیف کې راغونډ شوي دي. جیم ماتیس نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
We do not and we will not accept Russia's seizure.
دا وایي موږ د روسیې له لوري د کریمیا اشغال نه منلی او نه به یې ومنو. د روسیې له انکار سره موږ پوهیږو چې هغوی په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا ترسیم هڅې کوي او د اروپا د ازادو ولسونو د خپلواکۍ او بشپړتیا حق تر پښو لاندې کوي. دا اول وار دی چې د امریکا دفاع وزیر اوکراین ته تللی. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر به نن په بیت المقدس او رام الله کې د اسرائیل او فلسطین د مشرانو سره وګوري. کوشنر به د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي او بیا به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره رام الله ته ځي. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستربرۍ هیلې کمې دي. جارد کوشنر د امریکا د ولسمشر زوم دی. هغه په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره د یوه پلاوي په مشرۍ سیمې ته تللی دی او د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ورغلی پلاوي ته د امریکا له دې پرېکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې کمې کړي او یوه برخه یې ځنډولې سر ټکولی دی. او د قطر حکومت نن وویل چې سفیر به یې بیرته تهران ته ستون شي. قطر تقریبا شل میاشتې مخکې خپل سفیر له تهرانه ایستلی و.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم لوستلی شي. پته مو ده www.azadiradio.org. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن وویل د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر به تر 2,300 ته ورسوي او هغه ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري.
We will not fail in Afghanistan. To the Taliban, I say you have a simple choice. Stop fighting against your countrymen.
نیکلسن طالبانو ته هم وویل چې د خپلو هیوادوالو پر ضد د جګړې نه لاس واخلي. نور مهمو مطالبو کې د اورې چې په کوټه کې د افغان کډوالو د راجستر پروسه پیل شوې او تر اوسه نږدې 2000 کسان هلته راجستر شوي دي.
د پرون د پوری مش تقریبا 1500 کسان افغانان چې دی هغه رجسټر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي.
د غزنی د ولایتي شورا رئیس وایي د غزنی زنخان ولسوالي نن سقوط شوې ده. دا خبره ده چې د غزنی امنیتي چارواکي نه تاییدوي، خو د بیا هم ټینګار کوي چې د غزنی زنخان سقوط شوې.
شب گذشته طالب عبدالله ولسوالی زنخان سقوط کرده.
دوونیس پروگرامونه په دویمه نیمه کې درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروگرام د ماشومانو لپاره او کور کله رادیوي پروگرام. هم خرغلی ازادي رادیو ته غوښتل سترزو لمړي مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا به هیڅکله په دغه هیواد کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا هم ویل چې پراتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوای ځواک د پیاوړتیا او د افغان ځانګړي ځواکونو د شمیر د زیاتوالي او کیفیت د لاخه کېدو لپاره مرستې زیاتې شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا شارژ دفیر هوګو لارنس هم په دغه خبري غونډه کې وویل چې د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب نه لري. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی به په افغانستان کې ځکه ماته ونخوري چې دا مسله د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو په امنیت پورې تړلې موضوع ده. جان نیکلسن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت له لوی شارژ دفیر هوګو لارنس سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د دغو څرګندونو تر څنګ وویل نوخه به وي چې طالبان د افغانانو پر وړاندې جګړه بس کړي. دوی موږ به په افغانستان کې ماته ونه خورو. زموږ ملي امنیت همداراز د افغانستان امنیت او په ورته وخت کې زموږ د ټولو ملاتړو امنیت دې مسلې پورې تړلی دی. طالبانو ته وایم چې تاسو یو ساده انتخاب لرئ او هغه دا دی چې د خپلو هیوادوالو پر وړاندې جګړه ودروئ. جنرال جان نیکلسن وایي طالبان پر یوې جنایتکارې ډلې بدل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق، وژنو او تښتونو له لارې غواړي خپلې لیکې پیاوړې کړي. ښاغلي نیکلسن دغه شان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی د بریا لپاره د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان پرې کنده اقدامات هم ضروری دي او پاکستان باید دغه اقدامات تر سره کړي. جنرال نیکلسن شمنه وکړه چې پرادلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوایي ځواک د پیاوړتیا او دغه شان د ځانګړو ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د چارو د مؤثریت په برخو کې مرستې زیاتې شي. دای وی پراتلونکو میاشتو کې به امریکایي او د ناتو ځواکونه د سلام مشورې او په ورته وخت کې افغان ځواکونو ته د روزنې هڅې زیات کړي. موږ بل افغان هوایي ځواک سره خپل مرستې زیات کړو او د غشان بده کومانډو او ځنګړې قطې شمیر دوه برابر کړو. د زړورو سرتیرو هیڅکله د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې او نه به پراتلونکو کې ماته وخوري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا لوی شش ظفیر هوګو لارنس ګډي خبري غونډې ته ویل د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ییز ستراتیژي ضروري و. ښاغلی لارنس په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري حتمي وبلله، خو طالبانو ته واضح پیغام دا و چې د جګړې له لارې بریا ناممکنه ده. د وی طالبان یو انتخاب لري، هغوی کولای شي چې افغانان ووښنی په ټولنه کې وحشت خپور کړي او جنگيږي، خو د بریا لپاره امکان نشته. نو باید د سولې لار غوره او جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د سې شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو دولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا اعلان شو. له زماني قید پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف پر پاکستان د فشار راوړل د دغه ستراتیژي مهم کیدی. افغان حکومت له دغه ستراتیژي ملاتړ او هرکلای کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پلمه ونه ګرځوي.
امردل چې د امریکا شارژ دفیر هوګو لارنس او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل افغانانو ملاتړ کوي او د ستراتیژي په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب هم نه لري. حدیث پردیس د پوزي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره هم په همدغه موضوع مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د کومو دلایلو له کابل د امریکا نوې ستراتیژي د سیمې له ثبات سره مرسته کولای شي.
زه فکر کوم چې لومړی ځل دی امریکې د یو سلام مشورې ورسته مخصوصا د جنرالانو سره، هغه کسان سره، ډیپلوماټان چې په افغانستان کې مخکې دلته وظیفې ترسره کړې وو او تجربه درلود او ډیر په تعامل او دقت دغه ستراتیژي اعلان شوی ده او پکې مهمې ټکي دي. زه فکر کوم چې کدا ستراتیژي، زه دا باور لرم چې دغه ستراتیژي کې افغانستان لپاره ډیر مرسته وکړي.
کوهستاني صاحب، افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن همدار از د امریکایي سفارت لوی شش دفیر په خپلو څرګندونو کې ویل چې طالبان یوازې یو انتخاب لري چې د سولې بهیر سره یو ځای شي او په جګړه کې دوی هیڅکله بریالي کېدای نشي. پښتنه مې دا کوله چې په مسلسل ډول دا ډول پیغامونه فکر کوي چې د سولې بهیر سره مرسته کولای شي؟
البته په یقین دا چې امریکا وایي دوی باید سولې ته راشي او دم د سولې دروازې تلل شوی نه دي او اغوینا داسې یو پیشنهاد کیږي، دوی ته یو فرصت دی که دوی غالي په افغانستان کې دغه لانجې حل شي. دغه یو شرایط دی چې هم پاکستان باندې فشار ډیر شوی دی او نور پاکستان مجبور دی طالبان باندې عملیاتونه وکړي، دوی ته محدودیتونه رامنځته کړي.
کوهستاني صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه په دغه ستراتیژي کې پر پاکستان ظاهرا یعنی جدي فشار موضوع خبره کیږي. یو بل اندېښنه چې رامنځته کیږي دا ده چې په دغه ستراتیژي کې یعنی چین رول ته خاص توګه اشاره نه ده شوی او په داسې حال کې چې هند د پاکستان او د چین سیال ګڼل کیږي په سیمه کې د دوی پر رول باندې تاکید شوی، نو د یو بلاک رامنځته کېدو ویره ستاسو نظر موجوده نه ده؟
البته په دې کې شک نشته دی چې په دغه ستراتیژي کې ډیره تاکید په فشار په پاکستان کې او هندوستان تشویق شوی ده. موږ تاسو پوهیږو چې یو نیابتي جنگ په افغانستان کې دی، دغه د دې ملکونو تاثیرات ډیر دی د نورو همسایګانو سر چې سلای وګوري، نو روسیې ته، چین ته، ایران ته په دې ستراتیژي کې څه نه دی ویل شوی.
د پوزي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه واوریده. تاسو د ازادي راډیو د مازیګر دغه پروګرام ته غوږ یاست. اوس هم د ستراتیژي په اړه یو بل راپور، البته د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي د امریکا نوې ستراتیژۍ د افغانستان په برخلیک بې اغیزه نشي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به دغه هیواد په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژي او سیاست نه څرګندیږي چې امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا پالي او افغانان به کله هم یوازې پرې نهږدي. د دغه شبکې غړي سید میسم احسانی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې مهم مسایل شامل دي. هغه وایي د امریکا په نوې ستراتیژي کې ښه مهم مسایل شامل دي چې د افغانستان او په افغانستان کې به د جګړې په برخلیک ډیر اغیز ولري. ښاغلی احسان زیاتوي چې په دغه نوې ستراتیژي سره به په افغانستان کې وضعیت یو څه ښه او د ولسوالیو او ولایتونو له سقوطه به مخنیوی وسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن نوې ستراتیژي اعلان کړه. په نوې ستراتیژي کې په روانه جګړه کې د داعش القاعده وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ سوی او دغه شان په افغانستان کې له قید او شرط او کومې زماني جدول پرته د امریکایي ځواکونو مشت کېدل او په پاکستان کې د ترهګرو ځالې په نښه کول شامل دي. افغان حکومت له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم له دغه ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه ستراتیژي به افغانستان په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. د دغه ګوند مشر سردار محمد روشن ازادي راډیو ته وویل په دغه ستراتیژي کې له افغانستان سره د امریکا له قید او شرط پرته ملاتړ ډیر مهم دی. هغه وایي له افغانستانه له قید او شرط پرته اوږدمهاله ملاتړ یو لوی بریالیتوب دی. دا په واقعیت کې افغانستان د نړیوالې ټولنې یو غړی جوړوي. د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې په اعلامیه کې له امریکا غوښتل شوي چې له افغان ځواکونو سره په بشپړ همغږي په هیواد کې او له هیواده بهر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. په اعلامیه کې دغه شان له امریکایي ځواکونو د هم غوښتل شوي چې د ملکیانو له مرژوبلې د بې ځایه او خپل سرو عملیاتو او هوایي حملو څخه هم مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. دولس پګنۍ منځنۍ چپه او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې زموږ د راډیو د اورېدو ادرسونه دي. همدارس په www.azadiradio.org باندې چې زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولی شئ زموږ غږونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د غزنی د ولایتي شورا رئیس او ځینې غړي تاییدوي چې د زنه خان ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته نن لوېدلې ده. دوی وایي له پرون شپې تر سهاره پورې په دغې ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حملې روانې وې چې دواړو لوریو ته افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د غزنی امنیې قمندانۍ سرپرست بیا دا نه تاییدوي چې ولسوالۍ دې سقوط کړی وي، خو وایي جګړه شوې او ځینو پوستو ته زیانونه رسېدلي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د غزنی د ولایتي شورا یو غړی امان الله کامرانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا اووه بجې وسلوالو طالبانو د غزنی پر زنه خان ولسوالۍ بریدونه پیل کړي. څلور افغان سرتېري وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. او په خبره چې نن سهار دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې،
تقریبا تر سهاره جنګ وکړې او بیا یې په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی. درې ټانګه رینجر مخالفینو ولیدې، څلور نفر شهیدان دي او اووه نفر زخمیان دي. حکومت چې د غزنی ورته را روان و او هغه د ولسوالۍ د پرسونل د حمایې په خاطر باندې رزي په کلي کې کمیل خوړله، هغه ورې مصرف شوي دي. نو په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی.
ښاغلی کامرانی دا هم وویل چې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د سکوت له ګواښ سره مخ دي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبری هم ورته څرګندونې لري.
توجهی که ما اطلاع دارم در حمله شب گذشته طالبان بالای ولسوالی زنخان، ولسوالی زنخان سقوط کرده و در نهایت
زه چه کوم معلومات لرم، د غزنی پر زنخان ولسوالی تیر شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او سکوت کړی ده. دغلته وضعیت اوس هم ډیر خراب دی. بل خوا بیا د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار دا تاییدوي چې تیر شپه د دغه ولایت پر زنخان ولسوالی وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه کړي. خو وایي چې د یادو بریدونو پر مهال یوازې د دغې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو د غټو وسلو پیرونه کړي.
کله چې وسله مخالفینو ډلو غوښتل چې پر پوستو باندې حمله وکړي او هو د دې ډلو ولسوالۍ او پوستو ته سقوط ورکړي، ولې خوشبختانه زموږ ځواکونه تر دې چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو په موقع سره ورسېدل او د دې د پرمختګ
ښاغلی معیار دغه راز وویل چې په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی او کومه ستونزه نشته. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې یادو ولسوالۍ د دې لاسته لوېدلې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې اوس اوري چې د بلخ د والي عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د قضیه حقیقت مندون کې کمیسون خپلې څېړنې ولسمشري ماڼۍ ته سپارلې دي. دغه کمیسون غړي علامه په داسې حال کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سلګونه اعتراض کوونکي آصف مومند ته د عدالت غوښتنې په خاطر راټول شوي وو. د دغه ولسي لاریون استازیو غوښتنه کوله چې د بلخ د ولایتي شورا په وکیل ټول برید کوونکي د ژر تر ژره محاکمه او مجازات شي. یوسف زادران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په کابل کې د بېلابېلو ولسي شوراګانو سلګونه تنه د پنجشنبې په ورځ آصف مومند ته د عدالت غوښتنې په خاطر په یوه اعتراضیه غونډه کې راټول شوي وو. په بلخ کې د پېښې شوې اړوندې قضیې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د خپلو څېړنو راپور یې ولسمشر ته سپارلی دی. د دغه کمیسیون یو غړي علامه په لنډ ډول ازادي راډیو ته وویل د څېړنو د وروستۍ نتیجې په اړه څه نشي ویلی، خو هغه څه چې دوی موندلې ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې سپارلې دي. دی وایي حقیقت موندون کې پلاوی خپل راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلی، له دې وروسته مسؤلیت د دوی دی. ښاغلی علامه په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي شوراګانو سلګونه تنه د پنجشنبې په ورځ د کابل په عیدګاه جومات کې د بلخ د ولایتي شورا د وکیل آصف مومند په ملاتړ راغونډ شوي وو او د هغه لپاره د عدالت غوښتنه کوله. د غونډې ګډونوالو ویل چې که د آصف مومند پر وړاندې عدالت پلی نه شي، دوی به پلو لارینون ته دوام ورکړي. د ولسی شوراګانو د ختیځون استازي اجمل عمر غونډه ته وویل
تر هغه پورې چې د آصف مومند پښتنه نه کړي د نن یو بیلګه ده. د دې نه ایسته په ولایتونو کې به غونډې کېږي او د ولایتونو عمومي جادې به بندېږي تر کومه پورې چې دغه نظام د دغسې اشخاصو د دغسې بدماشانو د دغسې لنډغرو چې په نظام کې موجود دي او نظام پخپله د خپله نظام پخې وایي او د نظام نه غوښتنه ده تر اوسه پورې دغه نظام ولې چپ پاتې شوی دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومند ادعا کړې چې تېره اونۍ په بلخ کې د والي عطا محمد نور د کسانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. هغه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپلو ملاتړو ته وویل چې که د دغو خپل سریو پوښتنه ونه شي، له نړیوالو محکمو به د عدالت غوښتنه وکړي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد په کابل کې د دغې غونډې په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د والي پر وړاندې دا کسان د سیاسي کړیو لخوا راټول شوي دي. دی وایي د هغوی داو په اړه چې دوی څرګندې کړي، موږ بلخ ته د رالیږل شوي پلاوي نتیجو ته په تمه یو. دوی چې هر څه پرېکړه وکړه، موږ به د مرکز څخه د رالیږل شوي پلاوي نتیجو ته درناوی وکړو. ښاغلی فرهاد وایي که اعتراض کوونکي د سیاسي مسایلو راخوا نورې څه ادعاوې لري، د بلخ والي حاضر دی چې په محکمو کې یې ځواب ووایي. د یادونه ده چې تر دې دمخه هم یو شمېر کړیو او اشخاصو د یادې پېښې په تړاو د عادلانه څېړنو او د حکومت لخوا د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قطر سره له دې چې عربي هیوادونو ورڅخه غوښتي وو چې ایران سره خپل روابط کم کړي، نن یې له دغه هیواد سره په بشپړه توګه بیرته روابط برقراره کړل. څلورو عربي هیوادونو سعودي عربستان، متحدو عربي اماراتو، بحرین او مصر دوه میاشت کېږي چې قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي او په دوحې باندې بندیزونه هم لګولي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په ریپورت کې.
قطر نن له ایران سره د خپلو بشپړو اړیکو د بیا پیل په اعلان کې عربي هیوادونو سره خپلې لانجې ته کومه اشاره ونه کړه چې د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی، ځمکنۍ او سمندري لارې هم تړلې دي. خو له دغه اقدامه څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ د یو غړي چې نږدې خپلوان یې د 1922 کال په کودتا کې له واکه بې برخې کړای شول، د مشهورولو او څرګندولو کوشش وکړ. د کریستین کوتس اولخرشین په نامه یوې امریکایي څېړونکې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې قطر وښودله چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس لارې غوره کړه. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطري چارواکو وویل چې دوی تهران سره په ټولو برخو کې د خپلو اړیکو د پیاوړي کولو هیله مند دي. د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی خپل ایرانی ساری محمد جواد ظریف سره په یو تلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي. قطر وروسته لدی چې په 2014 کال کې غوسناکو مظاهره چیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ، ریاض څخه د ملاتړ لپاره له تهران خپل سفیر ورغوښتی و. ایرانیانو دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره کړې وه. خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګري اړیکې پر ځای وې. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په یوه زیرمه کې شراکت لري. وروسته له دې چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته سوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نور مرستې استولې دي. عربي هیوادونو د قطر د ننني اعلان په وړاندې تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو ته غوښتل اکثر په امریکایي پوځي افسران چې په خوا په افغانستان کې جنگیدلي د ولسمشر ټرمپ د ورستیو سرګندونو ملاتړ کوي، خو لا هم ځینې اندېښمن دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د دوی په نظر ځینې خبرې روښانه نه دي. دوی وایي د ولسمشر ټرمپ له لوري له افغانستانه د ځواکونو نه ایستلو ډاډه کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ګڼ شمېر امریکایي سرتیرو او افسرانو چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلي دي وایي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستي دریځ ډاډه کړی دی. ټرمپ پخوا ویلي و چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو د سه شنبې په شپه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهال ویش نه اعلانوي او دغه هیواد ته د نورو لیږل کېدونکو ځواکونو شمېر هم نه افشا کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکایي پوځیان وایي چې دوی نه غواړي په افغانستان کې قربانۍ ضایع شي، خو له دې سره سره ځینې فکر کوي چې د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي لا هم ډېره روښانه نه ده. که څه هم امریکایي پوځیانو تر اوسه پورې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته د نورو ځواکونو د شمېر په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې شاوخوا 3900 نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، شای ژر دا سرتیري ولېږل شي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي تازه دم امریکایي ځواکونه به چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر اساس لېږل کیږي ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي ووټل دا خبره د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د سفر په مهال وکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی صاحب منصب پیټر جیمز کرنن د خپل هیواد ولسمشر په دې وستایي چې له افغانستان امریکایي پوځیان نه باسي او نه ورته داسې مهال ویشتاکي چې د ده په وینا دښمن ورته انتظار وباسي. خو ده په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د ولسمشر ټرمپ په وروستیو څرګندونو کې جزئیات نه دي یاد شوي. د سمندري ځواکونو پخوانی تورن ډیریک هیریرا چې په جګړه کې د زړورتیا په خاطر د زیرو ستوري ګټلې دا خبره تاییدوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره باید مهالویش ونه ټاکل شي، خو وایي باید په دې خبرې وشي چې په څه ډول برای ممکن کېدای شي. د پوز د ذخیره ځواک پخوانی غړی توماس پورتر چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی وایي د ټرمپ وینا په دې خوشاله کړ چې ولسمشر د پوځي قمندانانو خبره ومنله. د پوځ د ذخیره ځواک یو بل پخوانی غړی تورن اندریو جی برنیان وایي د امریکا متحده ایالاتونه به تر هغو هیڅکله په یوه جګړه کې بریالی نشي چې ولس یې ژمن نه وي. ډیرو نورو پخوانیو امریکایي پوځیانو هیله ښکاره کړه چې امریکا به له عراق د خپلو پوځیانو د ایستلو له تجربې زده کړه کړې وي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزه استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات شي. نیکلسن نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې امریکا په افغانستان کې ناکامه نشي او وسلوالو طالبانو ته وویل چې پر خپلو خلکو دې جنگ بند کړي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خپل پوز له رهبرۍ او یو شمېر ملکي چارواکو سره پر دې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د څرنګه ځواب ورکړي خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر په بیت المقدس او رام الله کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د منځني ختیځ پر سوله خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیه تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا رسمولو هڅې کوي. ماتیس ټینګار وکړ چې واشنګټن د روسیې له لوري د کریمیا اشغال نشي منلی او د قطر حکومت نن وویل چې سفیر به یې بیرته تهران ته ستون شي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ویسټ انډیز د کرابین لیگ سیالیو په لړ کې د نبی سارخیل اړوند لوبډلې پیټر ویډز د باران د قانون لمخې ماتې وخوړه. لومړی توپوهنه د پیټر ویډز لوبډلې وکړه چې په دیارلس اورونو کې 130 منډې جوړې کړې او لوبه د اورښت له امله پوره ترسره نه شوه. د باران ورېدنې د قانون لمخې مقابلې لوبډلې رایډرز ته 80 منډې هدف وټاکل شو چې یادې لوبډلې په شپږم اور کې پوره کړو. که څه هم افغان لوبغاړي محمد نبی په دې سیالۍ کې خطو پچونه ونه کړې شوه، خو په ټوله کې پروانو سیالیو کې خه زلیدلې ده. محمد نبی تر دې دمه د اته سیالیو په و اننګزونو کې 28 اورونه کړی، و لوبغاړي سوځولي او 109 منډي ورکړي دي. د دې ترڅنګ په توپوهنه کې بیا په 3 پاڼیو کې 15 منډي کړی چې تر ټولو ډيري په یو سیالي کې 15 شوي. د محمد نبی ترڅنګ په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړي راشد خان هم لوبيږي چې تر دې دمه په اته سیالیو کې و لوبغاړي سوځولي دي. د خوست د اولمپیک مسولین وای چې د یووالي جشن تر نامه لاندې په دې ولایت کې د فوټبال سیالۍ پیلېږي. د دغه ولایت د اولمپیک امیر عزیز ملنګ رسنی او ته ویلي چې په دې سیالیو کې به د خوست د فوټبال لوبډلې ترڅنګ د غزنی او روزګان، پکتیا، پنچیر او کندوز لوبډلې هم برخه ولري. خغل ملنګ وای چې د دې سیالیو موخه د ولسونو او قومونو ترمنځ یووالي ته هڅونه ده. او د انګلستان د فوټبال په خوانی لوبډل مشر له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړه. لوبډل مشر وین رونی تر دې دمه د فوټبال په 119 سیالیو کې ګډون کړی و چې 350 ګولونه یې وهلي و چې د انګلستان په فوټبال لوبډله کې دا تر بل هر لوبغاړي ډیره ګول وهنه ده. دغه 10 کلن انګلستاني فوټبالر د فوټبال د نړیوالې سیالۍ د کوالیفایینګ راوند کې له لوبېدو څخه انکار کړی او ویلي دي چې له دې وروسته نه غواړي په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي. دغه لوبغاړي خپل وروستۍ سیالي د هسپانیا او سکاټلند په وړاندې ترسره کړې وه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم زموږ په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي هڅې تیزې شوې چې د بې ځایه شویو او نورو هیوادونو څخه د راستنېدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره امکانات برابر شي. دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځمې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه ستونزې په هوارولو شاوخوا 500 میلیونه ډالر لګیږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په هیواد کې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو د شمیر زیاتوالی او له ګاونډیو هیوادونو نه هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو سره حکومت وایي هڅې تیزې کړي چې د دوی د ستونزو هواری ته مالي امکانات ومومي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د بې ځایه شویو کورنیو او له نورو هیوادونو څخه هیواد ته د راستنېدونکو د ستونزو هوارولو ته ټول 1500 میلیونه ډالر اټکل شوي چې تر اوسه یوازې 200 میلیونه ډالر مرسته شوې ده.
د سویلي آسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیالې سره ملاقات درلودلی. په دې ملاقات کې ډېر تمرکز د افغانستان پر داخلي بې ځایه شو بیا راستنیدن کو کټوالو باندې وو دوی دا پتان 200 میلیون ډالر له داخلي بیزای سو کسانو سره مرسته کړې ته څو ټول اړتیا چې د بیزای سو کسانو زته رسیدګیو کو 500 میلیون ده
دغه په خبره په تیر کال کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د نامنۍ لامل د خپل اصلي سیمو پرې خودلو تاړې شوې چې 2295 بیرته خپل سیمو ته ستنی شوې او تر اوسه د سګ او تیر کال 35,000 بې ځای شو کورنۍ سره مرستې شوې دي. خاغلی فیصل وویل د کورنۍ بې ځای شو او دغه شان افغانستان ته د راستنو شو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش طرزالعمل هم وروستی شوی دی. ورته وخت کې د ولسی جرګې د کوچیانو، قبایلو، بېځای شوو او کډوالو چارو کمیسیون وایي چې د کډوالو بېځای شوو ستونزه د اټکل شوې مرستې د برابرولو تر کچه هم لوړه ده. د دغه کمیسیون مرستیال حبیب الله افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په 200 میلیون ډالرو یا 300 میلیون ډالرو علاج نه حل کېږي. دې ته باید نړیوال یو سم میکانیزم وټاکي چې یو میلیارد 2 میلیارد حکومت وشي چې دته شارکونه جوړ شي. شارکونه اشواري دي یا د دالمارانو لاس کې دي او بعضې زورمندانو په لاس کې مځکې نیولې دي خپل شارکونه کوي.
د ښاغلي افغان په خبره کوم پروګرامونه چې د کډوالو او راستنیدونکو د ستونزو د هواري لپاره د حکومت لخوا پیل شوي هغه هم نیمګړي دي. سربیره پر دې ډیری راستنو شو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي د دوی ستونزې پر ځای پرتې او حکومت یې د هواري په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، یعنی هغه ستونزې چې حکومت تل د هواري لپاره سینه وهلې او دا خپل مسؤلیت ګڼلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وی د کورونای بيځای شوی او له نورو هیوادونو راستنیدونکو افغانانو ته د امکانات د برابرولو لپاره د بودیجې د جوړولو په لټه کې دي او 500 میلیون ډالر لګیږي چې د دغو خلکو ستونزه هواره شي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په بلوچستان کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د رجستریشن بهیر یوه اونۍ مخکې پیل شوی دی. له کابل هم یو شمیر څارونکي د دغه بهیر د څارلو لپاره ورغلي دي. په بلوچستان کې د رجستریشن لپاره 15 مرکزونه جوړ شوي چې تر اوسه پکې شاوخوا 1300 افغان کډوال راجستر شوي. بارکوال میاخیل له کوټې یو ریپورټ را لیږلی.
د رواني اګست میاشتې پر 14 نیټه د پاکستان د نورو ایالتونو غوندې په بلوچستان کې هم د پاکستان د نادراد ادارې لخوا د هغو افغانانو رجستریشن پیل شوی چې پخوا رجستر نه وو او د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر د مهاجرینو په توګه نه پیژندل. دغه افغانان په لورلایي، پښین، چاغي او کوټه کې په 15 مرکزونو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبتوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی نظر محمد وایي پخوا یې ځکه ځان نه و رجستر کړی چې هغه وخت په ایران کې و. نن راغلم له خپلې کورنۍ سره یو ځای مې ځان رجستر کړ چې بیا کارډونه راکړل سي. دا کار مو په پاکستان کې د آرام ژوند په خاطر وکړ. زه ډېر خوشحاله یم چې زه او بچی مې بیا دلته آزاد ژوند وکړو. کله چې کارډونه واخلو هر وخت مو چې زړه وغوښت خپل هېواد ته بستانه سو. د نادرا د دې مرکز مشر سید ظفر شاه وایي تر اوسه چې د دې بهیر د پیلېدو یوه اونۍ تېره سوې ده هر ورځ ورته سلګونه کسان راځي او رجستر کېږي. ښاغلی ظفر شاه وایي تر اوسه یې په مرکز کې شاوخوا 1550 افغانان رجستر شوی دی.
د پرون د پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي. پر فیملی مطلب د دې خاوند سو، د دې زنانو سو، د دې بچان سو. دا موږ یو فیملی کاونټ وو. نو د دې پر بیس باندې دوی خپل بچان راوړي. یقینا موږ دا پروسس اگاهي ورکو چې دا به خدای نه کړده تاسو دا غلط معلومات راکړي. دا د تاسو د بچانو مستقبل په دې پاکستان کې بیا په خطر کې دی. داغه د پاره بیا مسائل پیدا کیږي. نو تاسو څونه شپ بهترینه معلومات راکړي نو هغه نه تاسو د لې مسائل هغه نه کم سي.
د دې بهیر د څارنې لپاره له کابله د مهاجرینو د وزارت په استازیتوب یوه څارونکې ډله هم راغلې ده چې د رجستریشن په هر مرکز کې دا بهیر له نږدې څاري او هر افغان یا د هغه کورنۍ چې رجستر کیږي نو دوی په افغاني تذکره تصدیق کوي چې واقعا افغان دی که نه. د کوټې د سټلایټ ټاون په مرکز کې ښاغلی سیف الاسلام اسلامي دغه بهیر څاري. له ده مې وپوښتل چې د رجستریشن له بهیره ډاډمن دی که څنګه. ښاغلی اسلامي وایي
اوایل کې خو پروسه چې پیل کیږي هغې کې مشکلات او ستونزې وجود لري. موږ هغه خپل کوشش کوو چې دا پروسه ډیره شفافه اوسیږي، خصوصا د هویت پیژندنې په اړخ کې ډیر شفافیت اوسیږي، ځکه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت رسمي غوښتنه هم همدغه ده چې وایریفیکیشن باید ډیر دقیق اوسیږي. په همدغې رابطې باندې موږ د افغان کډوالو څخه تذکرې غواړو چې هغې کې خپله تذکرې نه د اصولي اقاربو تذکرې چې په هغې کې مثلا پلار راځي، ورور راځي، تره راځي، د تره زوی راځي، نیکه راځي. نو دغه په اساس باندې موږ هویت پیژندنه تر سره کوو.
د پاکستان او نورو پرمختللیو هیوادونو غونډې چې د افغانستان د تذکرو، پاسپورټونو او نورو سرکاري اسنادو جوړولو نظام لا انلاین نه دی، نو آیا دا ممکنه نه ده چې غیر افغانان دې په جعلي تذکرو ځانونه د افغان کډوالو په توګه راجستر کړي؟ ښاغلی اسلامي وایي د دې کار لپاره یې په ټولو مرکزونو کې ځینې با تجربه افغانان کښېنولي چې هغوی د هر ولایت خلک په بېلابېلو نښو پیژني وروسته راجستر کیږي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره، او بیا د کور کلی اونیز پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، اسهال یا نس ناستی یو داسې ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونی شي او ماشوم ته مناسب خواړه په دې وخت کې ونه رسیږي، نو په څو ورځو کې ژوند د مرګ له خطر سره مخ کولی شي. نن د ماشومانو د اسهال په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپله د نس ناستی په اړه معلومات راکوي.
نس ناسته د نړیوال روغتیایي سازمان له تعریف سره سم هغو غایته موادو ته ویل کیږي چې اوبلنه اوسیږي او په ورځ کې درې ځله یو ماشوم دفع کی. یعنی په دې معنی چې په ماشومانو کې نس ناسته اوبلنو غایته مواد ته ویل کیږي چې په 40 ساعتو کې درې ځله یا لاغونه زیات غایته مواد دفع کی.
داسې دقیقه شمیره راته ویلی شي چې څومره ماشومان هر ورځ په اسهال باندې اخته کیږي چې هغوی بیا سي مرکزونو ته مراجعه کوي؟
نږدې 90 سلنه ماشومان په نس ناسته اخته کیږي.
علت څه کیدلی شي؟
ګڼ شمېر علتونه لري، خو د ځاني حفظ الصحیح نه مراتول پکې ډېره مهمه ونډه لري. همداراز د محیط ککړوالی رول لري، او همداراز ځینې نور غذایي کړوړه یا د خوړو په برخه کې چې بعضې کړوړه ماشومان لري، یعنی مثلا ډېر خواږه خوراکونه، ډېر قوي د هضم په برخه کې چې مشکل لري، داسې خوراکونه وخوري، نو هغه هم
د نس ناسته اخته کیږي. نس ناسته د ماشوم لپاره څومره خطرناک کیدلی شي؟
نس ناسته لکه څنګه چې موږ وینو په روغتونونو کې، او عملا د نس ناسته هغه ناروغان چې نس ناسته درلودل په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، او نس ناسته اصلا د وجود یا د بدن د اوبو د ضایع کېدو سبب کیږي، چې دا د بدن د اوبو ضایع کېدل په مختلفو غړو باندې د بدن ناوړه اغیز لري.
بله،
چې مغز نه نیولې زړه او بډوډي یا ګردی یا ینه، او همداسې په نورو غړو باندې د بدن ډېر ناوړه اغیز لري، حتی د مړینې تر سرحده رسوي.
تر څو ورځو پورې دغه نس ناسته چې زیات شي بیا ډېر خطرناک کیدلی شي، او څه وخت باید درملنه شروع شي؟
د نس ناسته درملنه خو په پیل کې باید شروع شي. نس ناسته تر 14 ورځو پورې دې ته موږ هاده نس ناسته وایو، او 14 ورځو نورسته دې ته مزمنه نس ناسته وایو.
دا هاده او مزمنه کرته تشریح کړئ.
هاده نس ناسته هغه نس ناسته وایي چې دا د وایروسو په وسیله منځ ته راځي. لکه څنګه چې معلومه ده، وایروس ځانګړې تداوی په نس ناسته کې نه لري. په نس ناسته کې زموږ موخه د درملنې څخه دا ده چې د ماشوم ضایع شوي مایعات بیرته اعاده کړو، یعنی بیرته ورته اکمال کړو، او د کولمو یا د هضمي سیستم د تقویې لپاره د زنګ ګولۍ یا شربت ورته ورکړو. او دا هدا نس ناسته ده چې تقریبا نږدې تر 80% پورې دا وایروسي منشا لري. 14 ورځې زیاته نس ناسته دا مزمنه نس ناسته ده چې عوامل مختلف کېدی شي، او ناروغ 14 ورځې وروسته کېدی شي تر میاشتو پورې نس ناسته ولري، چې دلته پرازیتونه ونډه لري په دې ناروغۍ کې، ځینې بکتریاوې ونډه لري، غذایي رژیم عادتونه ونډه لري.
کله چې یو ماشوم په نس ناسته باندې اخته کېږي، دغه وخت بیا کوم خواړه باید ته ورکول شي؟
د نس ناسته په وخت کې د خوړو ډولونه د ماشومانو
په عمر پورې فرق
لري. هغه ماشومان چې شپږ میاشتو نه عمر کم دی، د مور شیدې ورته ډېرې ښې دي، پاکې اوبه او د او آر اس محلول. او هغه ماشومان چې د شپږ کلن عمر زیات دی، د مور د شیدو تر څنګ نور مایات یا خواړه هم ورکوي سو، چې ډېر ښه مایات د دوی لپاره د وریجو اوبه دي، یعنی سرسر فلومبه ده، مستې ورکولی سو. د میوو هغه اوبه چې موږ په خپلو کورونو کې له میوو څخه باسو یا تولیدو، په خپلو کورونو کې هغه اوبه د میوې ښې دي، د بازار کې چې پیدا کیږي دغه مایات یا دغه جوسونه ګټه نه رسوي او د کار وړ نه دي.
تاسو او آر اس یاد کړل ځینې کورنۍ خپلم جوړوي کله چې تاسو صحیح طریقه باندې خبرې وکړي چې دوی څه رقم جوړ کی
او ورس اوس په هر ځای کې د ورس کڅوړې یا د پکتونه پیدا کیږي د دې د جوړولو طریقه دا ده چې موږ تاسو باید پاکي وبولرو سلور ګلاس یعنی یو لیټر اوبه او دیوې کڅوړې لپاره کفایت کوي یعنی یو کڅوړه په سلور ګلاس داسې اوبه کې چې هغه پاکي وي ځینې وختونه موږ کورنۍ ته داسې سپارښتنه کوو چې اوبه وای شول سي بیا یخ سي بیا کې دا ورس واچول سي خو که چیرته مثلا امکانات دې شول نه وي نو موږ دغه مدني اوبه هم کارولای شو یا د پاکي چینې اوبه پاکي چینې وي د نل اوبه د نور اوبه هم کار اخستای شو الټیا په وخت کې خو خبر دی چې اوبه وای شول سي برته سړی سي او ورس پکې محلول سي
په ځینو لرو پروت سیمو کې کېدلای شي چې هلته درملتون نه وي چې دوی واخلي هغه لمالګ نه چې کورنۍ خپل جوړوي په باندې لګوږي کوي
په کورونو کې هم کې دیسی چې موږ تاسو ورس جوړ کو
څه رقم
نو موږ معمولا اته کاشوغه بوره او یو کاشوغه مالګه سره ګډو د ورس محلول جوړیږي خو دا محلول د ورس په شان ځینې نور مواد چې په ورس کې دي نه لري نو په دې خاطر غوړه دا ده چې د ورس په لکسون څخه کار واخیستل شي
په قیمت کې خبرې وکي یو پکت ورس په 2 افغانۍ ورکی
په بازار کې فکر کوم یو پکت په 15 افغانۍ ده
bale
په روغتي کلینیکونو کې په مجانی ډول سره په آزاد توګه ټولو هغه کسانو ته چې په نسناس تختوي وشل کیږي
لیسول نه د مخنیوي لپاره څه کولای شو
د مخنیوي په خاطر ځاني حفظ الصحه ډیره اړینه ده مثلا د لاسونو مینځل ډیر اړین دي د خړو چمتو کول باید
د لاسونو مینځل په صابون سره کنه
په صابون سره bale د خړو حفظ الصحه د خړو د چمتو کول او د انتقال د ګرالیک د او همدار از د خړو ډولونو مراتب لنه کوم ډول خړو باید خړل شي
چې موشم اعظم کړئ
شي اعظم کړئ شي
د نسنوسي پر وخت په خپل سر درمل نه څنګه ده څومره د موشم ژوند لګوخ سره مخ
ولې شي تاسو ناستي اخته ماشومان ته ډیر درمل ورنکړي
په خپل سر
او ځینې وختونه ځینې ډاکټر صاحبان چې د ماشومان په برخه کې کار نه کوي کېدای شي داسې انټي بیوټیکونه ورکړي چې د ماشوم لپاره ګټ نه بلکې زیان رسوي یعنی په دې معنی چې ایسال څنګه چې ما مخکې ویلې چې زیاتره ایسالات یا ناستي وایروسي لامل لري نو په دې خاطر انټي بیوټیکونه د څه کوم خاصه ګټ نه رسوي او د ماشوم وضعیت نور هم کړکېچ نه وي او په پایله کې ماشوم په نورو ناروغي وخت کېږي لکه خوارزواکي لکه د بډوډو یا د پختورګو ناروغي د زړه ناروغي د ینې ناروغي
قدرمن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د ایصال یا نسناستي پاکله د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می اومنی
لا شل بونزور سلار اونی شل گټو
دیو ماشوم خبرې مو اوریدي چې ویلې د مجبوریت لمه سوال تلاسوک دی خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په راپور کې ویل شوې چې ډیری سوالګر ماشومان په مافي کړي پوری تړلې دي نن پام دی اکلغه گیگو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي قدر منه دوستانو ماشوم د لوی خدای هغه سپیشلی هدیه ده چې بندته د لورین له مخې ورکوي دا بیا په مور او پلار پورې اړه لري چې خپل بچو څړول ساتنه او پالنه کوي دینی عالمان وایي چې په اسلام کې د هر چا حق او حقوق معلوم او مایندې لکه څنګه چې مور او پلار پر اولاد حق لري همداسې اولاد هم پر مور او پلار حق لري چې ډوډۍ ورته پیدا کړي او نورو ضروري اړتیاو ته ورسیږي خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ خپل واړه ماشومان دې ته چوي چې له کوره بهر سوال یا ګدایي وکړي کله چې د دې کار علت ورنه وپوښتل شي فقر او نیستی بهانه کوي، حال دا چې د فقر او غربت درون بار د ماشوم تنکۍ وږې نشي وړی. عام خلک وایي چې نور په لارو او کوڅو کې له ګدایګرو ماشومانو څخه پوزې ته راغلي، د دې لپاره پیسې نه ورکوي چې وایي بیا ټول عمر ګدایي یو ډول عادت ګرځي، خو ځینې بیا د زړه خوږي له وجې لاس نیسي او تر خپل توانه مرسته ورسره کوي.
ملک بادام ابراهیم خیل: زه اول زیات وخت د ګدایګرو ماشومانو ته چې ورکوم هم نشه سره مې ځکه دا تشویقیږي، بیا د دې وایندا ډېره خراب راځي. ښار کې دومره ډېر دي چې هره لار باندې ځي ګلې ګلې مخته ځي، ښځې حتی اوس داسې ښځې پیدا شوي دي ماته د افغانستان نه ښکاري په سرکو باندې ماشومان اچوي.
بخت منی ډګروال متقاعد دا ګدایګر چې زه وینم خصوصا واړه صغیران دا چې وینم یا کم بهلول معیوب دا چې زه ډېر زیات څه اورېږم پنځوسه خو بس جرات ونه شم کړی سپین ګیری یم که نه تر شلګونه پورې چې دا مې په جیب کې وي کوشش کوم چې دا ورته ورکړم. خپل بچیان په یادېږي چې دا به پلار به لري مور به لري دغسې راوتلي دلته په ناشې.
موږ په کابل کې له دوو تنو سوالګرو ماشومانو سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
مکتب نه ځم، سبق ته ځم.
سبق ته ځي؟ کور کې څوک دي تاسې بل؟ کور کې څوک دي؟
پلار مې، مور دي، خور.
ته ولې ګدای په سره لیږي؟
مجبورې کړه.
څه مجبورې یې؟
غریب یو،
د خلک بې سره خو مزیت سره کوي.
ما کومه ده نشته.
وای معاف کا، پیسې خلک درکوي؟
اگان سړی درکوي او اگان نه درکوي.
څو روپۍ درکوي؟
لس، شل، پنځوس، سلر، ارشل.
هر ورځ څو روپۍ ته خلکو نه اخلي؟
سل روپۍ او نیم شل ګټو.
ښه، بیا دا څه کوې؟
کور ته ترکاري وپیسو.
ترکاري ته اخلي؟
هو.
کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
یو ورور مې شته، هغه ده، هغه لمځه کې خرڅوي.
شپې چې ناوخته سي مازدیګري ډارېږې نه چې تیاره سي؟
نه، ولې ډارېږي.
کور ته بیا تنه بیرته ځي؟ پلار دې لیدلی ده؟
او بل ماما زوی مې شته، کاکا زوی مې شته.
سوال کې یغم؟ دا پیسې چې ته ټوله یې کنه له خلکو نه چې سوال کوې، دا پیسې بیا څه کوې؟
دا پیسې مور پلار ته مې ورکوم.
مور پلار دې کار کوي؟
پلار مې کار کوي، کراچی باندې کوي.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې څه؟
مور دې په کور کې خیاطي دا کارونه هم نه کوي؟
نه.
مکتب ویلې ده؟
نه.
پلار دی ویلې؟
نه.
پلار دی غیر له دینه چې کراچیوانی کوي په کور کې چلان څنګه دا کوم عمل لري موتات شي ده؟
چار سوی.
د تاسو مخ کې؟
هو.
نو د چار سو روپۍ د پلار له کومه کوي؟
کراچیوانی چې کوي پنځوس روپۍ چار سو تور کوي.
د څه ورسته وی چې له تانه د ګدایي روپۍ واخلي په خپل چار سوی ورکي؟
زه خو مې مور ته ورکوم، زه خو مې پلار ته نور.
د علوم اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای بیا جنگ او جګړې د دې سبب بولي چې ورځ تر بلې سوالګر ماشومان ډیریږي. هغه وایي کله چې د یوې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی مړ شي نو هر څوک خو پوله او پټۍ نه لري چې اصل ورنه واخلي او ویې خوري.
د دې عمده عامل چې دی جنګ او ناامني ده. هر ورځ موږ حد اوسط 200 ځوانان د لاس ورکو، قطع نظر دی نه چې په کوم طرف کې دی، خو افغانان دي او د دې سیمې اوسیدونکي دي چې هر څوک په هر نوم دی هغه وژل کیږي او موږ د لاس ورکو. او د هر یو ځوان را یو فامیل تړلې ده چې هغه کوم هغه وسط حساب کو 15 کسه، نو دغه 15 کسه د ژوند تیرول د فرابې دی وسیره ولري. ټول کسان د زمينه نه برابرې کی چې هغه د پولو پټي ولري یا د وظیفه پیدا کی، نو تبي خبره ده د ژوند د تیرول د لپاره هغه هر وسیله تلس اچي. اسان ترين وسیله هم دغه ده چې په خار کې د خلکو نه سوال وکي. دا ډیره لویه بدبختی ده. د دین اورسته چې هغه لګ قدرتمن شه، لګ زور پیدا ک، ځوان شه، پټولنه کې دغه شه، هغه به نور ستونزې بيخي.
د سوالګرو مشمانو پاکله خلک بیل بیل نظریات لري. لزینو څخه دایلت اورک دی چې دوی ولی سوال کوي. پرښتیا مجبور دي کدی هیواد دښمنان په خپل ګټه کاروي. د لغمان اوسونکو برهان نیازی وایي چې دولتي مسول کسان دي پرښتیا بې وزلي سوالګر ماشومان معلوم کړي، بیا هر وګړی تر خپل توانه مرسته وسره کوي.
اول د دې سوال عوامل علتونه په ګوتو شي چې آیا د اړتیا د ضرورت او اړتیا په اساس باندې دې سوال کوي، او که آیا د افغانستان بې دروازې دغه کور دی او هر څه په کې کې ګران نوځي چې دینه استخباراتي استفاده سو کوي، دینه بل نوې استفاده کوي، دینه بد امنیو لپاره استفاده کوي، دا اوس مونږ ته دې غنه لګيږي، معلومات نه کوي، دا سوال مونږ ته پیدا کوي. نو حکومت اصلي مسؤلیت پدې کې لري، او د حکومت د چتر لاندې باید سنور ټولنیز نه ادونه تجاران دا باید بنسټونه او نهادونه جوړ کړي چې د دغو خلکو مشکلات وسیړي، هغه کوم چې د اختیار ته او ضرورت لري نو د هغو لارو نه دي مشکلات به دغسې ده حل سي. که څوک له دې نه سیاسي ناوړه ګټه اخلي به یې نشي اخیستلی، مخې نیول کېږي، ځکه وقایه د تداوی نه مخکې بهتره ده. باید حکومت د دې وقایه وکړي. په اسلام کې عام صدقات هغه شوي دي، د سورتوید چې عام صدقات باید ورکړی سي، غیر له فرضي صدقات ځینې خدا یو منظم نهادونو ته ضرورت لري. او دا نهادونه او دا بنسټونه باید د چاته چتر لاندې وي، حکومت او د کار ټولنیزو چارو وزارت تر سر پلستې لاندې، بیا به دغه پرابلم او مشکل به حلېږي.
رزو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دوی وایي چې ډېره هڅه یې کړې چې د ماشومان حقوق خوندي شي، خو بیا هم لیدل کېږي چې له ماشومانو سره هغه څه کېږي چې باید ونه شي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له غړي حنیفې ګیروال څخه نورې خبرې اورو.
بشری حقونو په اساس باندې هر کوچنی حق لري چې د تعلیم تربیې له حق نه مساعد شي، او ټول هغه ابتدایي اساسي او بشري حقونه چې په اساسي قانون کې هغه تضمین شوي دي باید له هغو ټولو نه برخوردار سي. اما بدبختانه باید وایو چې زموږ جامعه کې فقر حاکم ده. بعضې فامیلونه خپل اولادونه د دې لپاره چې یو ګلو ډوډۍ دوی ته پیدا کړي معمولا ګدایي ته لیږي یا شاقه کارو ته یې مخته کوي، چې دا له بشري حقونو سره په پوره توګه په تضاد کې قرار لري. او باید بدبختانه وایو چې بعضې مافیاوې زموږ په جامعه کې حاکمه دي، چې هغه د دې سبب ګرځي چې معمولا موږ خپله یو تحقیق کول په دې باره کې چې هغلته ماشومان سار له مالې په موټرو کې راوړل کېږي، په چارایانو کې کته کېږي، بیا د شپې بېرته راځي هغه وړل کېږي، یعنی یو تجارت ده، ماشومانو باندې تجارت کوي. نو کمیسیون همیشه کوشش کوي چې په دولت باندې فشار راوړي چې دغه مافیا شناسایی کړي او هغه له منځه یوسي او ماشومانو ته د خپل د اساسي حقونو د برخه کېدو زمینه مساعد. کمیسیون یو اجرایي نهاد نه ده، بلکې یو نظارتي نهاد ده. موږ خپل پیشنهادونه همیشه په خپلو گزارشونو کې تهیه کوو او هغه دولت ته وړاندې کوو، او بیا کوشش کوو چې انشاءالله دولت په هغو باندې عمل وکړي.
کورنیو ته د کار کولو زمینه برابرول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت دی. که چیرې دوی د سوالګرو ماشومانو د کور غړو ته کار پیدا کړي، نو تر یوه حده به سوالګر ماشومان کم شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مشاور عبدالفتاح احمد زای ګدایګر په څلور برخو ویشي.
لومړی قدم کې هغه واقعي سوالګر دي چې هغوی واقعا هم ضرورت دي تر دې چې یو مړی ډوډۍ خپل ځان او خپل کورنۍ ته پیدا کړي، یعنی هغه واقعي سوالګر دي. یو هم د هغه موسمي سوالګر دي چې په شکل د موسم د تغییر کې یو سیمه بل سیمه ولایتونو ته ځي. بل هم هغه حرفوي سوالګر دي چې هغوی ته داسې ویرې سم چې لکه په شکل د میراثي ورته پاتې ده، چې یعنی دوی که ولا څومره پیسې هم ولري ډېر زیات خوند اخلي له دې نه چې د سر په غاړه ودرېږي او له خلکو نه سوال وکړي یو څو روپۍ پیدا کی. څلورمه کټګوري د مونږ ته د سه مهمه او ډیره د سه جالبه کټګوري د هغه مافیا ده. تاسو په تیرو میاشتو کې شاهدان دي چې کله به پی او سی مکه روان وي د دسې خزینه او نارینه او شاهدان وي چې په سرکونو غړي کې به ولاړ وو او په مختلفو ژبو به دوی خبرې کوي، او دغه رقم اوس یو څه کم شوی ده.
احمد زای برته وایي کله چې دوی ګدایګر له ښار او بازار څخه ټولوي بیا کومې مرستې ورسره کوي؟
که دوی کله نیسو نو دوی ته ځانګړی یو مرکز په نظر کې نیول سوی، د دې مرکز څخه به دوی انتقالېږي، او په دې مرکز کې په ظرف د یوې اونۍ کې دوی اما کومې کټګوریانې دوی باید وپېژندل سي او اما مشخصې کټګوري ته باید دوی ولېږل سي. موږ د دوی له کورنۍ سره بیا مرستې کوو تر څو پرې دوی کورنۍ حمایه کړو، او تر څنګ د دوی دپاره موږ فني او حرفوي زده کړې ورکوو. هره برخه کې چې د دوی مینه وي هغه ورته ورکول کېږي تر څو دوی په راتلونکي کې بیا اړ دې ته نه شي چې لاړ شي په بازار د کار کې دوی لاس ولګري ته وغځوي. موږ شاوخوا اوچت له شپږو زرو کورنیو سره په بلخ ولایت کې موږ شروع د پروسې په بلخ ولایت کې، یعنی په ټوله کې موږ د دوی کورنۍ حمایه کوو. دوی کوم پلان یا طرحه په خپل ذهن کې لري په سیمه کې دوی ژوند کوي، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړي، په هغه اساس موږ دوی ته مالی بجټ ورته ورکوو. دوی توانیږي خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، ماشومان نه پرېږدي چې سوالګرۍ ته مخه ویسي. واقعي سوالګران واقعا هم هغه ضرورت یو مرستې ته لري. که موږ دغه مرستې هغوی ته ورسوو هغوی موږ سره مټ راکوي.
احمد زای له ټول بې وزلو کورنیو څخه غواړي چې
زموږ د نن ورځې دغه ماشومان د راتلونکي زموږ مشران او زموږ چارواکي دي. زما پیغام د دوی مور او پلار ته داده چې دوی د کوښښ دي چې خپل ماشومان په ښه لاره وروزي، ښې لارې ته سوق کړي، نه دا چې هغوی بدو لارو ته لاړ شي، نه دا چې دوی مخالف ګروپونو سره یوځای شي، نه دا چې دوی په داسې کړنو لاس پورې کړي، ولو که دوی یو ضرورت ته ډېر اشد ضرورت ورته لري، که دوی یعنی واقعا اړمن دي ته دي چې یو کار غواړي ځان ته پیدا کړي یا هم کومه ښه طرحه لري. زما له دوی نه غوښتنه ده چې دوی د کار ټولنیزو چارو وزارت ته مراجعه وکړي، دوی د خپل طرحه له موږ سره شریکه کړي، موږ به دوی سره سره ان شاء الله خپل کوم مرستې سره زر کلرو هغه مرستې به دوی سره تر سره کوست تر څو دوی وتوانی کی خپل ځان همایه کی خپل ماشومان له هغه منفی حالت سره سره مخامخ دي لغنه خلاصون پیدا کی.
د بشري حقوقو د خپل واکو میسن غړي ګیروال او د کار او ټولنیزو چارو مشاور احمد زی ویل چې په سوالګرو ماشومانو کې یو شمېر په مافي کړیو پورې تړلې دي، نو ځکه موږ غوښتل چې له امنیتي مسؤولو کسانو سره هم د موضوع شریکه کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې ونتوانېدو چې له هغو سره خبرې وکړو. درنو دوستانو، په خبرونه کې مو واوریدل چې گدایي یا سوال کول که په اړه دفي ماشوم پر رواني او فزیکی لحاظ داسې ځپي چې بیا په راتلونکي کې نه ځان نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد لګیږي، نو ځکه پکار ده چې خپله په ځان ډیر فشار راولو خو بچي گدایي ته ونه باسو. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.